یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړی السلام علیکم. د امریکا متحده ایالاتونو غوړی چې په افغانستان کې خپل دوی اډي وساتي او یو شمیر پوځیان وبسي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو. خبرونه اسد الله لوزین اوروي.
پاکستان په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو کې شوی پرمختګ مهم بللی. امریکا وایي افغانستان کې دوه لوی پوځي اډې ساتي او امریکا کې د کووید 19 د بستري ناروغانو شمیر لوړ شوی. بشپړ خبرونه. پاکستان د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د وروستي هوکړې هرکلای کړی او هغه د سولې د خبرو د وړاندې تګ لپاره یو مهم پرمختګ یاد کړی دی. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ویان تیر شپه په څو ټویټونو کې ویلي چې د خبرو لپاره د کړندار پر سر دغه هوکړه د مذاکراتو له لارې یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د دواړو لورو ګډه اراده څرګندوي. دغه راز ویل شوی چې پاکستان به د بین الافغاني خبرو ملاتړ ته دوام ورکړي ترڅو د هر ارخیز او پراخ سیاسي جوړجاړي له لارې یو باثباته سولهیز او سوکاله افغانستان ته لار هواره شي. د امریکا ملګرو ملتونو او ناټو په ګډون د افغانستان په مسله کې ښکېلو یو شمیر نورو لورو هم د دغه پرمختګ هرکلی کړی. پرون دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو تایید کړه چې د سولې د خبرو پر تګلارې موافقې ته رسیدلې دي. تیرو 19 کلونو کې دا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ لمړنۍ لیکلې هوکړه ده. امریکا په افغانستان کې 2500 ته د خپل سرتیرو د شمیر ل راکمولو وروسته په دې هیواد کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی پروند بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ لخوا په یو جوړ شوی غونډه کې وکړه. هغه ونویل چې دا دوه کومي لوی اډې دي چې امریکا په افغانستان کې ساتي او نه هم په دې اړه چې له دې هیواده د 2000 امریکایي سرتیرو په وټلو سره به کومي پوځي ورتیاوي کمی شي څه وویل. د زیاته کړه دا چې ورسته به څه پیښیږي دا د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن په اداري پورې تړلې وي. ملي دغه راز وویل چې متحده ایالات به د سپوږمکیو یا سټلایټونو یو شمیر اډې هم په دې هیواد کې وساتي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې له مخې د روان 2020 کال د راتلونکي 2021 کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې د 4500 امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شي. له ایران د هرات خوا فریل پټلۍ لارې د لومړي ځل لپاره په ازمایشي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته ویل په دې اورګاډي کې 500 ټنه سیمنټ انتقال شول.
هیلمنیو چې د دې پټلۍ له رسمي پرانیستو سره به د اقتصادي ترانزیتي او د سیمې د هیوادو ترمنځ د حمل او نقل نوی باب پرانستل شي.
د ایران مهر آژانس خبر ورکړی چې تمه ده پراتلونکو لس ورځو کې به په رسمي ډول د اورګاډي دالار د افغانستان او ایران ولسمشران پرانیزي. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره یا اترا وایي د روزګان په 15% سیمه کې مخابراتي شبکې فعال نه دي. په دغه ولایت کې د اترا مسؤول جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل
روزګان ولایت کې تقریبا 15% ساحه د مخابراتي کوشش لاندې ده او هغه نورې ساحې د طالبانو د تهدید له امله سایټونه خاموش دي. د لرې ساحه
ښاغلی خپلواک زیاته کړه چې په وروستیو کې له 4.5 کال وروسته په خاص روزګان چورې او د هراوت ولسوالیو کې مخابراتي خدمات پیل کړي و چې په چورا کې بیرته طالبانو مخه ونیوله. طالبانو په ځینو نورو ولایتونو کې بیا مخابراتي شبکې یوازې د شپې په مخه بندي کړي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون چهار شنبه د کووید 19 ناروغي له امله په روغتونونو کې د بستر شوو ناروغانو شمیر له 100 کسانو واوخت. دا په ټوله امریکا کې د دغه ناروغي له امله د بستر شوو نوې ریکارډ دی چې روغتونونو او روغتیا پالانې تر سخت فشار لاندې راوستي. د کورونا وایروس له امله هم 2233 تنه مړه شول چې دا هم یو نوې ریکارډ دی او په ورځ کې پر دغه وایروس داخته کسانو شمیر هم 200,000 کسانو ته ورسید. په دې توګه په امریکا کې په یو اونۍ کې پر کورونا داخته شوو کسانو شمیر له 1 میلیون وګړو اوښتی. د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز رئیس ډاکټر رابرټ ریډفلټ پرون اټکل وکړ چې راتلونکي ورځې به وضعیت له دې هم خراب شي. هغه زیاته کړه واقعیت دا دی چې د دسمبر، جنوري او فبروري میاشتې به ډېرې سختې میاشتې وي. بلورتا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر وکړ چې سر له راتلونکو اونۍ په پراخه کچه د کورونا وایروس واکسین تطبیق کړي. ولادیمیر پوتین د چهارشنبې پورز د ټلیفون کانفرنس لاره د دفاع وزارت روغتیایي څانګو ته دا امر په داسې حال کې وکړ چې لا هم د سپوتنیک پونم د کورونا پر ضد د روسیې د چمتو کړي واکسین د موثریت په برخه کې سوالو نشته. د چهارشنبې د شمیرو لمخې په روسیا کې نږدې 2,015,000 کسان په کورونا اخته دي او د دې وبا تلفات په دغه هیواد کې څه باندې 1,600,000 ته رسیږي. دا د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه.
اوس چې راډیو په منځني سپد ټول شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام، امریکا اعلان وکړ چې د خپل پوجانو شمیر په افغانستان کې کموي، خو دوی اډي ساتي. وړاندې په دیاړه د امریکا د متحده ایالاتونو د لوی درستی څرګندونې لرو. په کندهار کې د زړه د ناروغانو د جراحي امکانات برابر شوي.
ز سپینګوښه وخورم، ماته د تکلیف رسیږي، غوړ وخورم د غره رسیږي.
پروزګان کې خلک لاندې کوي.
سمالال کې مشمان ډیر زیات خوشاله ملګری د سرناسي بس ګر ځوانان د سرناسي نو بس تا یو کپه کال کې زل لا په سنمو جلا لو.
نن د مالولینو نړیواله ورځ ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د کمولو پلان تصویب کړ چې د زرګونو عسکرو له ایستلو وروسته هم په دغه هیواد کې خپلې دوی اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوځ لوی درستیز په داسې حال کې وکړه چې په پلازمینه قطر کې د افغان سولې خبري نوي پړاو ته داخلي شوې دي. سلطان محمد سربر له نور تفصیل سره.
د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي مرکز ته وویل امریکا له افغانستانه د 2500 عسکرو د وستلو نو وروسته هم په دغه هیواد کې خپلې دوی لوی اډي پرېږدي. جنرال میلی ونه ویل چې دا کومې لوی اډي دي او هم دې ته اشاره ونکړه چې د عسکرو په وتلو سره به کومې پوځي ولټیاوې کمې شي. خو دومره یې وویل څه چې وروسته پیښیږي د جو بایدن په مشرۍ د امریکا د نوي حکومت پورې به اړه ولري. جنرال میلی وویل چې امریکا خپل یو شمیر سپوږمکۍ او سټلایټونه هم په افغانستان کې ساتي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې 4,500 عسكر لري او جمهور رئیس ترامپ نیت لري چې د راتلونکي جنوري تر نیمایي 2,500 عسكر له افغانستانه بهر کړي. د امریکا د پوز لوی درستیز وویل واشنگتن به د خپل دغو عسكر له وستلو وروسته هم په افغانستان کې د افغانستان د پاوز روزنی او د القاعده شبکی او داعش په وړاندې د تروریزم ضد مبارزې ته دوام ورکړي. بلخوا د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ قطر کې د سولې هڅې وروسته تر دې دوم پړاو ته داخل شوې چې دواړو لوریو د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمه په ګډون د طرز العمل د نهایی کېدو خبر ورکړ. د افغانستان د دولت د پلاوی غړي نادر نادری په دوحه کې د چهارشنبه په ورځ له رسنیو سره د تګلارې پر سر د موافقې د خبر تر شریکولو وروسته وویل چې کاري کمیټو ته دند سپارل شوې چې د سولې د مذاکراتو اجنډا ترتیب کړي. د امریکا متحده ایالاتو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پرمختګ چې تر دوه میاشتو وروسته تر سره شو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې دواړه لوریو یو شمیر مهمې پریکړې کړې دي چې له دې سره به یې مذاکرات د سیاسي جوړجاړي او پراخ اوربند لور ته روان شي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی دی چې دا توافق د دې څرګندونه کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبان د اختلافاتو د لری کولو په برخه کې جدي دي، د اختلافاتو د حل توان لري او دې ته چمتو دي چې پر سختو موضوعاتو موافقې ته سره ورسیږي. ناتو هم په افغان سوله کې د پرمختګ هرکلای وکړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې رسنیو ته د انلاین غونډې للارې تیر ماښام وویل چې دا لومړی ځل دی چې طالبان او د افغانستان حکومت یو سند سره لاسلیک کوي.
دا لومړی ځل دی چې په حقیقت کې طالبان او افغان حکومت توانېدلی چې یو سند لاسلیک کړي او پر داسې یو چوکاټ موافقه وکړي چې په افغانستان کې اوږدمهالې سولې ته د رسېدو لپاره مذاکرات وکړي. او البته د لومړي ګام لپاره دې هدف ته د رسېدو په خاطر باید په هر اړخیز اوربند موافقه وکړي.
خغلی ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناتو دفاع وزیران راتلونکي فبروري میاشت کې غونډه کوي او تر هغه مهاله د سولې خبرو کې پرمختګ ته په کتنه په افغانستان کې د خپل ماموریت په حقله تصمیم نیسي. د ناتو سرمنشي وویل کچې په خبرو کې پرمختګ ونه شي ناتو به په افغانستان کې خپل ماموریت په عادي ډول ادامه ورکړي.
له سلطان سرور څخه په مننې د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې دا هم وویل ک د سولې خبرې سمې مخته نزي او امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي بیا به هم ناتو خپل ماموریت ته په افغانستان کې دوام ورکړي. د ستولتنبرګ په باور په شمال کې د جرمني په مشي او په لویدیز د افغانستان کې د ایتالیا په مشي د ناتو ځواکونه فعالیت لري او په کابل او پیوشمیر نورو سیمو کې هم د امریکا له متحده ایالاتونو پرته د ناتو د نورو غړو هیوادونو پوځیان شته او د په وینا د ناتو د اوسنیو پوځیانو لړلې تر نیمایي زیات له امریکا پرته د نورو هیوادونو دي. نو که چیرته د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه شو ناتو به خپل ماموریت ته په افغانستان کې ادامه ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په کندهار کې چې ویل کېږي د زړه په ناروغي د اخته کسانو شمیر زیات دی، په یو خصوصي روغتون کې د زړه د جراحي د عملیاتو امکانات برابر شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کندهار کې د یو مجهز روغتون د نشټوالي له امله دا ډول ناروغان د درملنې لپاره له هیواده بهر تلل. صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه راپور لري.
د کندهار د میرویس سبزیبی روغتون داخله واټ دلته هرونی لسکونه ناروغان چې د زړه بیلابیل ناروغي لري د درملنې لپاره بستریږي. د کندهار د میانشین ولسوالی اوسیدونکي نیک بیبي یو له دغه ناروغانو د چوایي دو دیالوګي د زړه په ناروغي اخته کړي. کندهار د میرویس سبزیبی روغتون چارواکي وایي د تیر کلون په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او ځینې ناروغان په دې ناروغۍ مرسوي هم دي. د میرویس روغتون د داخله څنګه ټرینر متخصص ډاکټر علي احمد فضلیوایی د روغتون ته هر ورځ 4-5 د ډول ناروغان ورځي.
په هر ورځ کې 3-4-5 مریضان مشه د زړه د ناروغي د اسکیمیک هارت ډیزیز یا د زړه رګ چې بند شوی 4-5 مریض هر ورځ موږ ته راځي.
ډاکټر علي احمد فضلیوایی د نشي توکو کارول د شکرې ناروغي د وینې لوړ فشار پر لپسې ناشته د مالګې زیات استعمال چاغوالی زیات خوراک او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغي د اخته کېدو لوی لاملونه څخه دي.
لومړی عامل چې دی لوړ فشار دی، د شکرې ناروغي د په وینې کې د ورزش زیاتوالی دی، فزیکی فعالیت نه کول دي، دغه سیګریټ زیات څکول دي، ورزش نه کول، زیات ناشته.
روغتیا پالان باید د زړه او رګونو د ناروغي د مخنیوي لپاره د روغتیايي سپارښتنو پلي کول تر ټولو اغیزناک لار ده. د میرویس سبزیبی روغتون په داخله واټ کې د زړه د ناروغي لامل بستر سوی ناروغ خلیل احمد هغه سببونه یادوي چې فکر کوي د زړه په ناروغي اخته کړي.
په کوم ورځ ز سپینې غوښې وخورم، ماته دا تکلیف رسیږي، غوړ وخورم دغه را رسیږي، چې هغه نه وخورم نسوار وخولې ته واچوم 15 دقیقې بعد بیرته دغه تکلیف راپورته سي. ماته زخه د نسوار وسبولم او د سپینو غوښې وسبولم، دغه غوړ دا تکلیف انسان ته پیښیږي.
عبدالله په همدې وارد کې بل بستری ناروغ دی. هغه بیا اندیشنه او تشویش د خپل ناروغي سبب ګڼي.
زه غواړم اول دې دوی تشویش ډیر نه کړي، خپل ځان دې خوشحاله وساتي او ورزش کوي. ورزش مهمه، ورزش دی.
په کندهار کې کله یوې خوا د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، له بلې خوا په دغه ولایت کې په لومړي ځل د مهمان په نوم په یو خصوصي روغتون کې د زړه د روغتیایي عملیاتو امکانات برابر شوي. د دغه روغتون د زړه د برخې متخصص ډاکټر نقیب الله سباون وایي په ډېره لنډه موده کې شاوخوا 250 د زړه ډول ډول بریالي عملیاتونه کړي.
اوس په نږدې وخت کې موږ د زړه ناروغانو انجیوګرافي او انجیوپلاستي دلته شروع کړې ده. د خدای فضل باندې موږ تروسه تر 2500 اضافه ناروغان ته دلته انجیوګرافي انجیوپلاستي کړې ده. ټول عملیاتونه کامیاب و. موږ
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کندهار کې د یو مجهز روغتون د نشتوالي له خاطره دا ډول ناروغان د درملنې لپاره له هیواد بهر تلل، چې همې د سفر ګڼې ستونزې ګاللې او همې ډیر لګښت کاوه.
په راپور کې مو واورېدل چې سپینه غوښه د زړه د ناروغانو لپاره ښه نه ده. په روزګان کې د ژمي د هوا په سړېدو د لاندې وخت رارسېدلې او خلک هغه غوښه د لاندې لپاره خوښوي چې سپینه یې ډېره وي. تر اقتصادي خبرونو وروسته روزګان ته ځو او هلته د لاندې پاړه اوریدل شي.
د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداری وزارت وایي چې په بامیان ولایت کې د مڼو لس سړی خونی ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغه وزارت وایي اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې هر سړی خونه د 25 میټری کارتنو مڼو د ځای پر ځای کولو ظرفیت لري. ښاغلی رستمی زیاتوي چې په دغو سړو خونو په ټولیز ډول 26 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. په دې وروستیو کې په بامیان ولایت کې کرنیزو حاصلاتو په ځانګړي ډول د مڼو حاصلات زیات شوي. د کرنې وزارت د چارواکو په وینا له دې سره په خوا کې روان کال په بامیانو کې د کچالو 200 زیرمې هم جوړې شوې دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي چې اتش پیت قانون به ډیر زر ازادي داوطلبۍ ته وسپارل شي. هارون چخانسوري نن کابل کې خبریالانو ته وویل چې داوطلبۍ ته د دغو قانونو سپارلو چارې د افغانستان د اقتصاد عالي شورا له لوري تصویب شوې ده. د ښاغلي چخانسوري په خبره په دغو کې 15 سترې او نورې پاتې وړې پروژې دي چې په درویشت ولایتونو کې موقعیت لري. د نوموړي په خبره په دغو پروژو 800 میلیونه افغانۍ پانګونه کیږي چې په کلنی ډول به دولت ته له 150 تر 170 میلیونه افغانۍ عواید راځي او 3000 کسانو ته به د کار زمینه برابره کړي. دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه $1 بو اویا افغانۍ، €1 دنوی افغانۍ لس پوله، £1 یو افغانۍ دیش پوله، $1 شل افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ دیش پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 478 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه ډیوی نادر وړاندې کړل. یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو پر چین اقتصادي فشارونه لا پراخ کړل او دلیل یې له اویغور او ترک توکمو مسلمانو اقلیتونو سره د چین چلند یادوي. په دې نوي اقدام سره امریکا له یوې نیمه پوځي ادارې شرکت یا ګروپ څخه د نساجي پنبې اجناسو د واردولو مخه ځکه نیسي چې په وینا یې په دې ځای کې په کارګرو اجباري کارونه کیږي. جزئیات فریبا ظاهر پر راپور کې.
د امریکا د ګمرک او سرحدونو د خوندیتوب څنګه د دسمبر پر 2 نیټه اعلان وکړ چې د نساجي چې د شنجن پروډکشن او ساختماني ګروپ لخوا تولیدیږي واردات بندوي. دا ګروپ چې د چین په شمال ویدیس کې دی او د چین له پاوز سره تړاو لري، د دې هیواد 1.5% او د نړۍ شاوخوا 6% نساجي تولیدوي. دا د چین په شنجن ایالت کې د اجباري کارګرو پر تولیداتو د بندیزونو په برخه کې د امریکا وروستی اقدام دی. په جولای میاشت کې د امریکا د خزانه وزارت د پروډکشن پر ټولو مالی معاملو بندیز لګولې وو او دا شپږم شرکت دی چې د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د خوندیتوب څنګه لخوا په شنجن کې د اجباري کارونو د خطر په تړاوي تولیدات منع کړي. د امریکا حکومت وایي په شنجن ایالت کې د چین حکومت پر اویغور توکمو او نورو مذهبي اقلیتونو محدودیتونه لګوي. د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د خوندیتوب یو کمشنر مارک مورګان ویلي چې په شنجن ایالت کې د اجباري کارونو په برخه کې د چین سیستماتیک ناوړه چلند به د امریکا سوداګر او مصرفونکو دواړه غیزمن کړي. د زیاتوي چې اجباري کارونه د بشري حقوقو داسې سرغړونه ده چې ټول اسې پزیره کارګران زیانمنولای سي او په نړۍ کې د تولیداتو سیالي ناسمې تعریفوي. دا وروسته اقدام داسې محل سوی چې د امریکا متحده ایالاتو اوسنۍ ولسمشر په پام کې لري چې د ولسمشرۍ دندې تر پای ته رسیدو د مخه پر چین فشارونه زیات کړي. کانګرس هم پر داسې مقرراتو غور کوي چې په شنجن کې ټول تولید سوی اجناس د اجباري کارګرو تولیدات ونوموي او لدې کبله د امریکا متحده ایالاتو ته د غو تولیداتو د واردولو مخه ونیسي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په روزګان کې د لاندې وخت دی، خلک د څل لپاره لاندې کوي او څنګه یې کوي. لترین کوټې د شریف الله شرافت پر راپور کې اور
لاندې یا په ژمي کې د کورنۍ لخوا د پسونو حلالول ل په خواني کلون رئیس د روزګانیانو لپاره د ژمي سړی او سخت شپې او ورځې اسانه کړی. دا دود د افغانستان د ګړو نورو سړو سیمو په څیر لا هم په روزګان کې پاتې دی. چینی وازی په یمی کې کورنۍ ته د خوړو برابرولو ولاره ده، بلکې د کورنۍ ترمنځ د راټولېدو او د یو بل کور ته د ورتګ او میلمستیا لپاره هم یو شپل ماده. عبدالرازی که څه هم اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، خو نن یې د لاندې پسه حلال کړی او په همدې خوشي له میاشتو وروسته خپل یو شمیر دوستان او کلیوال را میلمانه کړي دي. هغه وایي
سمالال کې ماشمان ډیر زیات خوشاله ملګری دی، سرناسي بس ګر ځوانان دي سرناسي، نو بس دا یو په کال کې زل لغ پسنه مزه لالو منس کواله نه توان رو چې مز مثال په فرانسې او شرانی سو بس یو کال بل کال هغه سو مساره په پیسې ګټو هغه بس یو کال بل کال یو جیم بل جیم مونږ دا سرانی سو بیا دا ملګری دوستان نور وخت وس قدرت نه لرو.
د افغانستان په ګړو سړو او کلیوالو سیمو کې د خوړو د کمی مسله په ځانګړې توګه په ژمي کې یو جدي ستونزه ده. که کورنۍ مخکې له مخکې کافي خواړه ونه لري، د ژمي سړه هوا یې ژوند ګواښلی سي. د اروزګان ګڼ مشران په دې باور دي چې ښایي د لاندې دود هم له پخوانیو زمانو راهیسې په دې خاطر پاته وي چې کورنۍ د ژمي په سړه هوا کې د کافي خوړو لپاره غوښه ولري، ځکه په ژمي کې د افغانستان په کلیوالو سیمو کې سابه او ترکاري نه پیدا کیږي. که څه هم په ژمي کې د اروزګان په ګڼو سیمو کې د خوړو د کمی ستونزه لا هم پر ځای ده چې لاندې په پوره کولو کې مرسته کولای سي، خو پر دې سربیره لاندې دلته اوس د خلکو د دود او ټولنیز ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده. یو شمیر کسان له پسرلي او دوبي څخه په کورونو کې د راتلونکي ژمي لپاره پسونه ساتي. د اروزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست فرهنګي امیر غلام نبی الفات راته په دې ولایت کې د لاندې د دود په اړه وویل.
او دا پسونه زموږ سیمه چې ده یخه هوا لري، په ژمي کې ښه میلمستیاوې هم سره کولی چې په پلانکي کلي کې مسجد کې لاندې حلال سوي دي، د انتفاق یو وسیله به وه. او دغه غوښې به بیا وچې کړلې، د دغه ژمي درې میاشتې به دوی دغه وچې غوښې پخولې، ځکه چې په سړه هوا کې دغه وچې غوښې او د چاغ پسه غوښې ډېرې ګټورې دي. نو زموږ وروستی سي روزګانیان ورسره عادت دي، دا دود په خاص څخه پاته دی، نو اوس هم د دغه دود رواج لري.
یو شمیر روزګانیان بیا وایي چې جګړو او نامنو یې د لاندې له دود څخه هغه پخوانی خوندونه لوټلي دي. 15 کلن محمد رسول چې دوه پسونه یې د لاندې لپاره ساتلی دي راته وویل
په خوا خو در دغه خوشحالي ورته قراري و د امنیت خلک په قرار ژوند سم، اوس په ژوند په څوک نه پوهېږي چې کم ژوند دي سره کم ګال دي څه دغه الالوی ولا اوس د تمر په دا وطن کې ورته سعودي الالوی اوس دغه مو په خداقه دي څو تعالی ته بسپیتیر خو به زه په کلار
په اوروزګان سربیره په ژمي کې د لاندې کول د افغانستان د هغه ګڼو کلیوالو سیمو دود هم دی چې ژمی یې سوړ او خلک په کښې کې د غوښو د رانیولو لپاره هر وخت کسابۍ ته لاسرسی نه لري.
نن د دسمبر 3 د معلولینو لنړیوالې ورځې سره برابره ده. د افغانستان د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي شاوخوا 1 میلیون وګړي په دې هیواد کې معلول دي چې د ستونزو د هواري لپاره یې په دې وروستیو کې یوه نوې ستراتیژي جوړه شوې ده. په دې ستراتیژي کې د دوی د زده کړو له دوی سره د مرستې او د حرفوي زده کړو امکانات شامل دي. خان محمد سیند له کابله راپور لري.
د کابل ښار اوسیدونکی دوه شپېته کلن عبدالشکور وایي پنځه اولادونه یې معلول دي او ټولې سهار ښوونځي ته رسولي او د رخصتۍ پر مهال بیرته کور ته را رسولي دي. دی وایي څلورو اولادونه یې اوس ښوونځي خلاص کړي، خو یو معلول زوی اوس هم په ډېرې سختۍ ښوونځي ته بیایي او غرمه یې بیرته کور ته را رسوي.
زما زوی عبدالبشیر نوم لري، په دولسم ټولګی کې ده، په مکتب ته کوچنی ورور را رسوي او پس دوباره هغه کوچنی ورور په مصروفیت شي د مور راولي یا زه راولم، یو نابینات په مکتب په ټولګی کې ورسوي، بیا دوباره په کور ته ورسوي. څنګه تکلیف ده که نه ده؟
دی وایي معلول اولادونو ته په ښوونځي یا ښوونځي ته د رسولو په برخه کې د حکومت لخوا هیڅ اسانتیاوې نه دي برابرې شوې. د کونړ ولایت اوسیدونکې شل کلنه شازیه وایي زده کړو ته ډېره لیواله وه، خو معلولیت ترې بې برخې کړه. دا هغه مهال معلوله شوه چې پر کور یې توغندی ولګېد. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د ښځو، نارینهو، نجونو او هلکانو په ګډون څه باندې 1,000,000 معلولین شته. د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن وایي د کابل په ښوونځیو کې معلولینو ماشومانو ته د زده کړو او چاپیریال ځانګړي پروګرامونه نشته او په لرې پرتو سیمو کې دا ستونزه د لویو ښارونو د ښوونځیو په پرتله څو برابره ډیره ده. له همدې له امله په خبره یې په لسګونو زره معلول ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د حکومت ترڅنګ یو شمیر کورني او بهرني بنسټونه هم شته چې معلولو نجونو او هلکانو ته د خدمتونو رسولو په برخو کې کار کوي. یو له دغو بنسټونو د آشیانې په نوم مؤسسه ده چې هڅه کوي معلول کارګر ماشومان د دې جوګه کړي چې په ښوونځیو کې شامل شي. د دغه بنسټ مسؤول محمد یوسف نوابی ازادي راډیو ته وویل په 2013 کال کې دوی د معلولو نجونو او هلکانو لپاره یو لړ پروګرامونه لرل، خو د بودیجې د نشتوالي او د بهرنیو مؤسسو د مالی ملاتړ د بندېدو له امله دغه پروګرام دوام ونه کړ.
موږ د 2013 کال نه مخکې یو پروګرام د معلول ماشومانو د رغونې لپاره درلوده. هغه ماشومان چې روحي او رواني تکلیف ولري او یا ذهني کمزورتیا ولري، تقریبا موږ د 450 په شاوخوا کې ماشومان راجستر درلودل چې په دې کې یو تعداد د ښوونځي شمولیت شول او یو تعداد هغه حالت ته ورسېدل چې هغه په خپل ورځني مشکلات حل کړی شي. خو له بده مرغه دغه پروژه چا حمایت نه کړله، اوس هغه پروګرام نه لرو.
خاغلی نوابی وویل له معلولو ماشومانو سره کار کول فنی پرسونل او ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري، خو په افغانستان کې تر اوسه دغه امکانات په نشت حساب دي. د تخنیکی او مسلکي تعلیماتو اداره وایي د ړندو یا نابینایانو او کڼو یا نه اورېدونکو زده کوونکو لپاره د هیواد په کچه 14 فعال ښوونځي شته، خو د دوی په خبره فزیکي معلولو زده کوونکو ته له روغ زده کوونکو سره یو ځای ښوونه او زده کړه کیږي. د دغه ادارې د نابینایانو د ښوونځیو عمومي مدیر نصیر امیری ازادي راډیو ته وویل
فزیکي معلولینو ته په معارف کې دوی ته څه محدودیت نشته، دوی کولی شي د نورو شاګردانو په څنګ کې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي. فزیکي معلولینو ته کوشش دا کړله چې په اول منزل کې دوی ته صنفونه آماده کړو، خو دوی ته ځانګړي صنفونه نشته.
خو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي د ټولو معلولینو لپاره د نړیوالو مؤسسو او ملي بنسټونو په همغږۍ یوه لس کلنه ستراتیژي جوړه کړې چې د معلولو ماشومانو لپاره پکې د زده کړو ځانګړو ټولګیو، د حرفې د زده کړو، د ویلچرونو د کارولو او د دوی له کورنیو سره مالی مرستې په پام کې نیول شوې دي. د دغه وزارت ویاند ضیاءالحق فضلي ازادي راډیو ته وویل
په دې کې مالګس لرونکو وګړو په خاصه توګه هغه معلولو ماشومانو ته چې هغوی مکاتبو، تعلیمي او تحصیلي فرصتونو څخه محروم دي خاصه توجه شوې. ټول مکاتب، ټول پوهنتونونه او ټولې ادارې مکلفیت لري چې دوی ته د لاسرسي په هکله د رام، لفټ او خاصو نښو نښانو فرصتونه رامنځته کړي. حسي معلولین هم په دې کې شامل دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې د نامنیو، د ټولنې د ناوړه دودونو، بې وزلیو، مهاجرتونو او داشان نورو ناخوالو له امله څه باندې 3.5 میلیونه ماشومان چې 60% نجونې دي له زده کړو بې برخې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته ساسو څوره رسېدلې سیمې سونه عزیز زابلی لزنجیر علی که خدای خبر چه د سولې پر اجنډا و خبرې څومره دوام وکړي. قاری محمد مدنی د نورستان لوا مالک لیدی ترجمې مخکې باید حکومت د احتمالي پیښو لپاره تدابیر ونیسي. کریم شیدا د غزنی له مقوره لیکلی دی له معلولینو سره ښه چلند د هر فرد مسؤلیت دی. اقرا عثمانی له زابل لیکلی دی په زابل کې ډیر خلک چاغ پسونه د لاندې لپاره ساتي. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی هیله ده چې د سولې په خبرو کې تر هر څه مخکې اور بند شي.